extremism.
السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشهي د مازیګر سلور بجې دي نن د خالی ورځ او د 2019 کال د نومبر 9 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم پرواني او سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو پولیس پروګرامونه د سولې په لور او جمهوریت غوښنه هم درو او د دې مهې روي کولمړې زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه
په اسلام آباد کې د آزادۍ مارش احتجاج نن هم روان دی. مولانا فضل الرحمن وایي بې د عمران خان له استعفا بل لاره نشته. نن زرګونه سکھ زیارت کوونکي د کرتارپور په لاره بې له ویزو پاکستان ته داخل شول. دوی د بابا ګورو نانک د زوکړې مراسم لمانځي او نن د برلین دیوال د غورځولو دیش کله پوره شول. جرمنیان دا ورځ په شاندارو مراسمو لمانځي. بشپړ خبرونه په اسلام آباد کې د آزادۍ مارش احتجاج نن په لسم ورځ هم روان دی. د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن پرون غونډې ته د وینا پر مهال یو وار بیا پر حکومت سخت نیوکه وکړو د مذاکراتو لپاره شرط وړاندې کړ
کې حکومت کې مذاکراتي کمیټي آتی جاتی رہتی
د حکومت مذاکراتي ډله دلته زی راځي خو هغوی نه زموږ په خبره د پوهېدو صلاحیت لري او نه هم زموږ دریځ په سمه توګه حکومت ته رسولی شي. نو ځکه مو ورته ویلي چې بیا کله دلته راځئ نو د وزیر اعظم استعفا هم له ځان سره راوړئ، خالی لاس مه راځئ.
تو استعفا لے کر آو، خالی ہاتھ نہ آیا کرو.
اپوزیشن ګوندونه وایي عمران خان د تیر کال په انتخاباتو کې په ټاګۍ برګۍ اقتدار ته رسیدلی نو ځکه دوی نه مانی او ترینه د استعفا غوښتنه کوي، خو حکومت او الیکشن کمیشن بیا وایي هغه ټاکنې رڼې وي. د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور د لارې رسمي پرانستې غونډه روانه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نور اعلی چارواکي هلته ورغلي. زرګونه سکھ زیارت کوونکي هم چې پکې پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ هم شامل دی پاکستان ته رسیدلی دي. اسلام آباد سکھ زیارت کوونکو ته بې له ویزو پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکړې ده. منموهن سنگ په کرتارپور کې رسنیو ته وویل نن د سکھ ورورولۍ لپاره مهمه او تاریخي ورځ ده. هغه هیله څرګنده کړه چې له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کې درغه دو لوري ته لاړ شي. په کرتارپور کې د نومبر په 12مه د بابا ګورو نانک د زیګون 1550مه کلیزه لمانځل کیږي. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره لملک بهر لیکدول کیږي. د هغه لور مریم نواز وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې د پلار په وینه کې هولې کمی دی او علاج بهر ممکن دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د ممنوع الخروج لیست نه د نواز شریف د نوم د لری کولو درخواست ورته شوې ده. لتیرې سمو دی رئیس نواز شریف د داسې ناروغي سره مخ دی چې په وینه کې د هولیو یا د پلیټلټس کمبود لیدل کیږي. تیر ورځ د خیبر قبایلی ضلع په جمرود سیولختون کې د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر حشام نام الله د حادثاتو د یو مرکز پرانیسته وکړه چې په کې به د هر ډول بیړنیو حالاتو لپاره سهولتونه ورکول کیږي. نوموړي هلته مشال رادیو ته وویل
مونږ دا لیول 2 ٹراما سینٹر او ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی سینٹر دے دا پار افتتاح وکړه چې کم مریضان خدای بچ کئ چې مونږ هم بچ کو چې د زړه ایمرجنسی سره سو کراشي نو دلته هیڅ نه اغه نه پس د گاینی ایمرجنسی زی اغه تاسو شې نه وی.
د صحت محکمې چارواکو ویلي اوس په د بیړنیو حالاتو بمی 14 پر مهال د ژوبلو کسانو درملنه پر وخت کیږي. جرمنی نن د برلین د دیوال د غورځولو دیرشمه کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځي. دا ورځ د اروپا په معاصر تاریخ کې د یاد وړ ګڼل کیږي. د 1909 کال د نومبر په 9مه نیټه د ختیځ او لویدیځ جرمنی ترمنځ ولاړ دیوال چې د برلین د دیوال په نوم شهرت لاره غورځول شو. په تیر یو اونۍ کې واځي په برلین کې په ډیړه د 200 په خو شا کې دستوري شوې دي. په دغه دستورو کې د برلین په مرکزی سیمه کې پر یوې ودانۍ د هغه انځور نمایش هم شامل دی چې زرګونه خلک پکې د 150 کیلومتر دیوال په نړولو کې برخه اخلي. تمه دا چې نن بعد برلین دیوال د غورځولو په یاد غونډه کې د هیواد ولسمشر فرانک والټر سټینمایر او وزیر اعظم انګلا مرکل هم ګډون وکړي. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي چې تیر ورځ د راغلي زلزلې لامل لک تر لګه 15 کسان وشل شوی او 560 پورې نور بیا شوبل شوی دي. په ریکټر سکیل د دغه زلزلې کچن 15.9 خودل شوی و. نننې راپور پس له هغه خبر شو چې د لری پرتو اتیو کلو کې امدادي کاروایی سرته ورسیده. د زلزلې په مشرقي برخه کې آذربایجان صوبه سخته ځپلې ده. د راپور له مخې 28 کسان په روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوی او نور معمولي شوبل شوی ول چې د لومړنیو طبي مرستو نه پس کورونو ته لېږدول شوی دي. په تاجکستان کې سرچینو مشال رډیو ته ویلي د نومبر په شپږمه د دغه هیواد د ځواکونو داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې و امنیتي افسران وژل شوي دي. په پلازمینې دوشنبه کې چارواکو په رسمي توګه اعلان کړی چې یوازې دو افسران وژل شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې مخکې ویلي چې د پولیسو یو افسر بهرام قاسم زاده او یو پولیسات سرتیری عزت الله لطیفوف د نومبر په شپږمه هغه مالو وژل شول چې د داعش سغدریزي ډلې شلو کسانو ازبکستان ته نږدې پر پوله پر یو پوسته حمله وکړه. چارواکو لومړی ویل چې حمله کوونکي له افغانستان ورغلي وو. دوی ویل چې 15 سغدریزي وژل شوي او 15 نور ژوندي نیول شوي. خو ځایي چارواکو په دوشنبه کې مشال رادیو ته د جمعې په ورځ ویل چې لږ تر لږه 15 نور د پولیس ساتونکي په دې حمله کې وژل شوي دي. په همدې حال کې د دایي سغدریزي ډلې د جمعې په ورځ په انټرنیټي اعلامیه کې د دې حملې ذمہواري ومنله او ویل چې داعش خړو د تاجکستان لس پولیس ساتونکي وژل دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په سهار ویل چې حمله د داعش غړو کړې وه چې ډېری تاجکستانیانو او افغانستان د هیواد توړېدلې وو. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دې حملې او افغانستان ترمنځ هیڅ تړاو نشته. دا تر دې غړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسۍ بیان.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپیه 10 پیسې غستل کیږي او په 155 روپیه 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 99 روپیه 50 پیسې او په 200 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 100 روپیه 80 پیسې او په 102 روپیه 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپیه 60 پیسې او په 200 روپیه 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 100 روپیه 60 پیسې او په 100 روپیه 50 پیسې. یو افغانی په یو روپی 99 پیسې غسل کیږي او په 2 روپی 2 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار پورس په پیښور بنو ژوب او کویټه کې آسمان شین وي. په پیښور کې په درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 12، بنو کې 28 او 11، ژوب کې 40 او 15 او کوټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د حکومت مذاکراتي کمیټې کو بیا خبرو ته ورزي نو د وزیر اعظم استفاده لزان سره راوړ.
تو هم انتخابات میں دھاندلی کے نتیجے میں عمران خان جیسے آدمی کو بھی پاکستان پر قبضہ نہیں کرنے
دے. دا به هم واوري چې د مولانا فضل الرحمن له دغو اضافي غوښتنو سره تر لاسه کول غواړي.
بیا لګر درنی به داسې مقصد نه پاتې کېدو درنی د ساتلو لپاره حکومت د فشار برقرار ساتلو لپاره ما خیلی دا ټولې خبرې ضروري دي په وخت په وخت.
او په اونیز پروګرام جمهوري غږونو کې د سیاستوال نقیب جان د سیاسي هلو ځلو او مبارزې په اړه تفصیل اوري. د مشال تر سنگی واوري مشال رادیو توغی اوریدونکو د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای حکومتي مذاکراتي کمیټې ته ویلي چې کله هم خبر لورزی نو لزان سره د وزیر اعظم عمران خان استعفا وروړي کینی د خالی لاس او ورتلو ضرورت نشته. نو موړي ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو غړو د دې لپاره د وسلوالو بریدونو پر وړاندې قربانۍ نه ورکړي چې هیواد د عمران خان ته وسپارل شي. بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر او د حکومت مذاکراتي کمیټې مشر پرویز خټک پرون د قومي اسمبلی غونډې ته وویل اپوزیشن جمهوریت او قانون نه مني. د په خبره کې اپوزیشن ګوندونه د جمهوریت خبره کوي نو مولانا فضل الرحمن د اسمبلی ته راشي او له دوی سره د مذاکرات وکړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د نومبر په اتمه ماخوستن ناوخته د ازادي مارچ ګډونوال چې د تیرو نه ورځونه د اسلام آباد په اچ 9 سېکټر او په کشمیر های وې موجود دي. تخپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل 13 ورځې هم ویلی وو چې نه خو حکومتي مذاکراتي کمیټي د دوی په دریس پويږي او نه غوښتنې خپل مشورولې ته درسولو جرأت لري. نو ورته دا پیغام ورکوم چې بیا کله هم زمون خواته راځي نوزان سره د وزیر اعظم عمران خان استعفا هم راوړي، ګنې خالی لاس راتللو ضرورت نشته. زمانم چې د پاکستان فوز ډېری قربانیان ورکړي دي او د اختلافاتو باوجود موږ ترې دا تمه لرلا چې په دې ملک کې به امن راولي. زه دا هم ویل غواړم که زمونږ مرسته ورسره نه وي نو په یوازې دا هدف هم نشو ترلاسه کولی. زمونږ په مشرانو، ملګرو او کارکنانو ځان وژون کې بریدونه وشول او په یوه یوه حمله کې 1.5 کسان وژل شوي دي. نو دا قربانیان موږ دې لپاره ورکړي وي چې عمران خان په شان خلک په پاکستان حکومت وکړي. موږ بالکل هم دا قربانیان دې لپاره نه وي ورکړي. د ذکر دا چې حکومتي مذاکراتي کمیټي د نومبر په 14 او 15 د اپوزیشن رهبر کمیټي سره په اسلام آباد کې دوه واري مذاکرات وکړل خو څه نتیجې ته ونه رسیدل. بلخو د پاکستان د دفاع وزیر او د حکومتي مذاکراتي کمیټي مشر پرویز خټک پرون د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته وویل دوی د درغلي خبرې کوي. موږ هم د درغلي خبره کړې وه خو موږ اول الیکشن کمیشن ته لاړو، عدالت ته لاړو او اسمبلی ته هم راغلو خو چا زموږ خبره وانه وریدا. اوس مولانا صاحب وای دا جرګه د وخت تیرولو لپاره وا. نو زه ورته ویل غواړم چې او موږ به وخت تیرولو لپاره درتللو، تاسو څه کولای شئ؟ د دوی دا تماشا به نوره چلیدو ته نه پرېږدو ځکه چې داسې دا ملک نشي چلیدلی. په پاکستان کې دوی جمهوریت او قانون نه مني. زه اپوزیشن ته وایم چې تاسو د جمهوریت خبره کوئ نو ورشي او مولانا صاحب اسمبلی ته راولئ، بیا موږ سره خبرې وکړئ. د یادونه دا چې د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د ازادي مارچ د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته رسیدلې دي، د حکومت نه ځنې غوښتنې لري چې پکې د نورو ترڅنګ وزیر اعظم له استعفا ورکول او د فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول شامل دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته. په اسلام آباد کې د ازادي مارش په نوم د حکومت ضد اپوزیشن ګوندونو احتجاجي پرلت نن لسمه ورسته، خو احتجاجي خو د دغه احتجاج مشر مولانا فضل الرحمن پرلتوالو ته د وینا پر مهال خپلو بنیادي نکاتو سربیره ځینې نورې غوښتنې هم کړې دي چې مهمې د لادرکو کسانو را څرګندول او د ازادي عدلیې برلاسیتوب دی. دا چې مولانا فضل الرحمن له دغو اضافي غوښتنو څه ترلاسه کول غواړي په اړه تفصیل زموږ د همکار احمد شاه ازمین اورو.
په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد احتجاج د اکتوبر پر 1 له 4 بنیادي غوښتنو سره پیل سو چې د وزیر اعظم عمران خان استعفا، انتخابات لسره کول، سیاسي بندیان را خوشی کول او په آئین کې د اسلامي دفاعاتو محفوظ ساتلو. مولانا فضل الرحمن هر ماښام پر لټوالو ته وینا کوي او پر ذکر سوو 4 بنیادی غوښتنو سربیره پر ځینو نور موضوعاتو هم بحث کوي. نوموړي د نومبر پر 15 مول چې لادرکه کسان دې را خوشی کړل سي او که تورن وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل سي. له هغه وروسته د نومبر پر 16 مول چې د یو اړخیز احتساب عمل دې ودرول سي او عدلیه دې آزاد پرېښودل سي. دا چې نوموړي له دې بیانونو او غوښتنو څه ترلاسه کول غواړي. په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر وایي چې مولانا هغه موضوعات څېړي چې پوز په خپه کیږي.
کار داسې چې مولانا فضل الرحمن او د هغه ملګري چې کوم دي هغه هر صورت هغه خبرې کوي چې په کوم باندې فوج متوجه کیږي یا فوج باندې اثر کوي د پاکستان او هغه چې کوم د اختیارات هغه سره دي یا هغه چې کوم د نظام کې چرته هغه سره کلر ډېر طاقت هغه سره کوم وي نو دوی هغه طاقت چیری او چیری دې لپاره چې هغه ته احساس ورکړي چې کته موږ خبره دی وخت نه منل کیږي نو ستا هم چې کوم دی وخت کوم اختیار دی نو زه به هغه چیرم زه به هغه ځای نه چیرم چې کوم تر اوسه پورې چا نه دی چیرلې.
مولانا فضل الرحمن پر لټوال ته د وینا پر مهال د آئین د برلاسي توب او د قانون په دایره کې ادارو ته د واک ورکول خبره کوي. نوموړي دا خبره هم څو ځله تکرار کړي چې باید یو عمراني معاهده یا ټولنیز تړون وسی چې هر اداره د 1903 کال آئین سره سم په خپل حدود کې وسی. بلخه د بادشاہ خان پونتن چارسدی او شوونکی ډاکټر عبدالشکور وایي چې مولانا فضل الرحمن ځکه نورې غوښتنې رامخته کوي چې خالی لاس اوړلاړ نسی.
کته پر یو خبره پټ نه خطي او چې صفای صفا او هغه بیا نه کېد زور نه نیو بیا لګر درنی به داسې مقصد نه پاتې کېدون درنی د ساتلو لپاره حکومت د فشار برقرار ساتلو لپاره ما خلې دا ټول خبرې ضروری دي په وخت وخت کې او مولانا چې کوم تیم دی د مذاکراتي کو دا خبره هم کړې چې بلکې دا د موږ نور سیوا کوو دا د حکومت نور سیوا کوو.
په پاکستان کې شنونکي په دې نظر دي چې مولانا فضل الرحمن دا غنی چې په دې هیواد کې د واک لوی سرچینه پوز ده نو په همدې خاطر نوموړی پر هغو موضوعاتو خبرې کوي چې پوز ته راځي کیږي. نوموړی اوس د بیا انتخاباتو کولو شرط دا هم یشي دي چې پوز دې له دې پروسې لري وساتل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو په پاکستان کې دا وخت په خواري وزیر اعظم نواز شریف او په خواري ولسمشر اسف علي زرداري په ګډون د اپوزيشن ګوندونو یو شمیر مشران د درغلي او په داس بلابلو مقدمو کې بنديان دي چې دوی به بنیاد غړي. په عین حال کې واکمن تحریک انصاف د اسلام آباد های کورټ ته درخواست ورکړې ده چې دوی ته له بهر هیوادونو د ورغلو چندو په اړه د پلټنې نه کیږي. قانون پوهان وایي له بهر پیسې ترلاسه کول یو واجبي مسله ده او کچیرې په سمه توګه یې پلټنې وشي او دا پیسې د پاکستان له قانون سره سمې نه وي ترلاسه شوي نو تحریک انصاف ګوند ته یې ډېرې سختې نتیجې هم رسیدلې شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه اورو.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ واکمن تحریک انصاف د نومبر پر 8 نیټه د اسلام آباد های کورټ ته درخواست ورکړې دي چې د انتخاباتو کمیشن دی د دوی د بهرنیو چندو په اړه تحقیقات نه کوي. دا له هغه وروسته چې یاد ګوند لومړی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ته په ورکړې درخواست کې دا غوښتنه کړې وه خو د یاد ادارې لخوا رد شوې وه. قانون پوهان وای پر اپوزیشن ګوندونو چې کومې مقدمې روانې دي د هغوی زیاتره مقدمو پرتله پر تحریک انصاف پورې سوې د غیر قانوني پیسو ترلاسه کولو تور جدي دی. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په دې اړه مشال راډیو ته وویل
الیکشن رولز په مطابق ایسټ چې کوم دی ډیکلیئر کړی په غنه زیاتې ایسټ څو خاطه افارن فاندینګ دی وی چې موږ ته د دې سورس نه فاندینګ شوه دی او هغه فاندینګ سورسز نورې وی یا فاندینګ نور شوه نو دا خبره ډیره زیاته واضحه ده چې وزیر اعظم لکه چې کوم آرټیکل دوش په تو درش په تر صادق امین نشي پاتې کېدلای نو چې صادق امین دی دای به خامخه په دې څوکۍ باندې نشي پاتې کېدلای.
د اپوزیشن ګوندونه که څه هم عمران خان او د هغه په ګوند کې شامل یو شمیر شتمن کسان په درغلي تورونوي خو په عین حال کې دا تور هم پوری کوي چې د هغوی پر ضد هیڅ تحقیقات نه کیږي. ایډوکیټ شاب خټک وایي نه د اپوزیشن ګوندونو دا تور بی ځای دی او نه په پاکستان کې د حکومت له اړخه د اپوزیشن ځپلو عمل په لومړي ځل ترسره کیږي.
بد مرغه چې کله دلته د پیپلز پارټي حکومت پاتې شوی دی نو هغوی هم خپل مخالفین همیشه د دیب د زرګې سره د هغوی خلاف کاروانې کړي دي او دغسې د نواز شریف چې کله حکومت و هغوی هم دغه طریقې کړي دي چې د خپلو ملګرو د کرپشن کیسونه یې دباو کړي دي او په مخالفینو یا په اپوزیشن باندې چې کوم کیسونه وغیره زور ورکړی دی.
دا په داسې حال کې دی چې د اپوزیشن ګوندونه د اکتوبر له 1 په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د روان پرلت لاري د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي خو عمران خان وایي اپوزیشن ګوندونه یوازې دا هڅه کوي چې د درغلیو له مقدمو ځان وساتي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوک
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه کې
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو په پاکستان کې د پولیو یا ګزړ ناروغۍ د نور کیسونه ثبت شوې دي چې ورسره پر روان کال کې د دیش میر 2 اتیاو تر رسیدلې. د پولیو پروګرام لپاره د پخوانی وزیر اعظم سلاکار سینیټر عائشہ زفاروق مشال ریډیو ته ویل چې د پولیو پروګرام کې درغلیو او ناسم انتظامی چارو لوجې د پولیو پر رنس قابو موندلو هڅو ته زیان رسیدلې دي. دوی ویل د هغو چارواکو پر ضد کاروایی وشي چې پر وخت د پولیو چاری کمپاین کړی وو د کیسونو پټولو کوشش کوي، خو د صحت وفاقي وزیر ویاند دا خبره رد کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاز نور.
په خبر پښتونخوا کې د پولیو پروګرام یو چارواکي د نوم نخ پرولو پر شرط د نومبر پر 9 مشال اړې ته ویل چې د پولیو P2 وایرس پټولو حاصل شوی دي چې لوجه د پولیو نوې کیسونه مخې ته راغلي دي. دغه چارواکي ویل باید دا کیسونه په 40 غنټو کې رپورټ شوی وای. د پولیو یا ګزړ ناروغي 3 قسمونه دي، په دې کې P1 P2 او P3 دي، خو تر ټولو خطرناک P2 دي. که څه هم په 2016 کال کې پاکستان په رسمي توګه د پولیو ناروغي P2 ختمېدو اعلان کړی وو، خو اوس د پولیو پروګرام چارواکو د دې پټولو کوشش کړی دی. چارواکي دا هم ویل چې د دې ترڅنګ د پولیو پروګرام کې په قومي او مقامی کچه درغلي هم شوې دي. د پولیو پروګرام لپاره د پخوانی وزیر اعظم سلاکاری سینیټری عائشہ رضا فاروق مشال اړې ته ویل حکومت دې پر دې معاملې د سیاست پر ځای د ناروغي په ختمولو زیاته توجه ورکړي.
حکومت بالکل کور اپ کر رہی ہے اس میں جو کیسز.
حکومت د پولیو P2 وائرس ناروغانو د پټولو کوشش کوي. په دې کې دا خبره مهمه نه ده چې کیسونه مخې ته راغلي، باید حکومت پر وخت اقدامات کړي وي. په دې کې وخت ضایع کړل شوی دی، دا فکری بے ایمانی ده. حکومت ته پکار ده چې د دې معاملې پلټنې او ککړو کسانو پر ضد کاروایی وکړل شي.
سینیٹر عائشہ رضا په داسې حال کې دا خبره کړې چې په دې رستو کې د پولیو پروګرام لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار بابر بن عطا له عہدې لرې کړل شوی وو او د هغه پر ځای ډاکټر رانا صفدر ګمارل شوی. په پیښور کې د هم ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید مشال اړې ته ویل چې د پولیو پروګرام کې ډېرې زیاتې انتظامی ستونزې موجودې دي او د دې ناروغۍ لپاره فنډونو کې درغلې هم شوې دي.
اغي بالتا چې کوم دې د ماشومان لپاره نه خوله غولې په کوټه باندې او پریکار کې بیره اوسه چې دا پولیو ویکسین ورکړې شو، خو په حقیقت کې با آلتا ویکسین نو تقسیم شوی. دا خو صرف د درې کیسه دا چراله دا چې پزرګونو کیسه دا چې هغه سفر رپورټ شوی هم ندي. نو زما په خیال کې کوم دې نو ټوله مسله چې کوم دا هغه د انتظامی نه اهلی دا ځکه چې کومنګ اجلاسونو میټینګونو ته ګورو نو روزانه کله ډیپټی کمشنر میټینګ د کړه وزیر صحت آتا چې په وزیر اعظم هم په میاشت کې ځل میټینګ کوي د دې لپاره خصوصي تاسو فور جوړ شوی دی.
خبريال تاریخ وایي زیاته کړه چې د پولیو کارکونکو سم روزنه هم نه ده شوې چې له وجې د پولیو ضد واکسین خرابېږي. خو د صحت وفاقي وزیر ډاکټر ظفر میرزا ویان سجاد مشال رادیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړ او ویل چې حکومت چاري هم د پولیو ناروغانو شمیر پټولو هڅه نه کوي او نه هم په دې پروګرام کې درغلی شوی. دوی ویل چې د پولیو په ناروغي سیاست پکار نه دی، خو په پاکستان کې د پولیو پروګرام باوجود تر اوسه پورې د پولیو ناروغانو شمیر 2 اتیاو ته رسیدلی دی چې زیاتره یې په خیبر پختونخوا کې دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په بلوچستان پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړ شو ویډیوګانو پر ضد احتجاج کوونکي وایي حکومت هڅه کوي چې دا مسله خاموش کړي. دوی وایي د راتلونکي دوشنبه په ورځ په یاد پوهنتون کې پراخ احتجاج کوي. احتجاج کوونکي وایي که راپورته کړې غوښتنې یې ونه منل شوې نو د کوټې تر څنګ به په نورو ضلعو کې هم خپل احتجاج پیلوي، خو حکومت وایي دې مسلې ته یې پام کړی دی او پلټنې کوي. د صوبې حکومت ویان وایي دوی نه یوازې دا مسله جدی اخستې بلکې په ټوله صوبه کې د ښځو د زورول کېدو پر ضد قانونه هم اپورته کړی دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پورېوال کاکړ نور.
په بلوچستان پوهنتون کې د بیلابیلو سیاسي تنظیمونو پر استازو جوړ جرګه وای حکومت هڅه کوي چې په یاد پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړ سوو ویډیوګانو مسله هیر کړل شي. دوی وای پر دې مسله یې لومړی ورځ احتجاج کړي او تر هغه وخته به یې جاری ساتي چې د دې ویډیوګانو په جوړولو کې لاس لرونکو ټولو کسانو ته سزا نه وي ورکړل شوې. د زده کوونکو د سازمانونو پر استازو د مشتمل طلبا ایجوکیشن الاینس یو مخکښ کبیر افغان د خپل غشتونو په اړه مشال رادیو ته وویل
چې
زموږ تر ټولو غټه مطالبه دا ده چې په دې کې کوم تیر وایس چانسلر وو هغه گرفتار شي او د هغه سره کوم خلک د ټیم کوم اوس ماتل شوي دي هغه دین گرفتار شي دا اوس خلاف دی فایر وایس په دې سکندل کې خلک تشکاره ټول د ملويستي ټول انډستري ګواد خلک ګواد استادان ګواد ټول د انډستري ملزمین ګواد.
کبیر افغان ویل چې پر دې غشتونو د صوبې ټول سیاسي تنظیمونه په یو خوله دي.
پدې کې موږ بلوچستان سټوډنټس ارګنایزیشن پجار بلوچستان ارګنایزیشن دی پدې کې پښتون سټوډنټس فیډریشن آزاد دی هزاره سټوډنټس فیډریشن دی بلوچستان سیکشن کمیټي دا جمعیت طلبا اسلام نزیاتی دی پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن دی پیپلز سټوډنټس فیډریشن دی او انصاف سټوډنټس فیډریشن پدې کې موږ سره تر اوسه دا تنظیمان ګډ دي او موږ له یو پلیټ فارم د دې خلاف د خپل احتجاج روان کړی دی.
نوموړي وویل چې که غوښتنې ونه منل سوي نو هر سازمان به پر خپل سیاسي ګوند ژغ کوي او د احتجاج لړۍ به د صوبې ټولو ضلعو ته غځوي. خو د بلوچستان حکومت وایي چې دا مسله جدي اخیستې ده، په دې اړه یې پلټنې روانې دي او چې هر څوک پکې په ګوته سي نو سزا به ورکوي. د وزیر اعلی ویاند لیاقت شاهوانی مشال راډیو ته وویل چې د داسې پیښو مخنیوي د دوی د حکومت لومړیتوب دی.
د تحقیقاتو فدرالي اداره اف ای ای د دې مسلې پلټنی کوي. هغوی یو رپورټ عدالت ته وړاندې کړی دی او عدالت ګوري. په دې اړه نور تحقیقات هم روان دي او چې تفصیل یې راشي نو عدالت به خپلو کسانو ته سزا وروي او ټولو ته به سزا ورکول کیږي.
دا له هغه وروسته دا چې په اکتوبر میاشت کې په بلوچستان پوهنتون کې داسې ویډیوګانې مخې ته راغلې چې د احتجاج کوونکو په وینا په پټو لګول سوو کیمرو اخیستل سوي وې. د بلوچستان گورنر امان الله یاسینزی د پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال له دندې لرې کړی وو او د دې مسلې د پلټنو اعلان یې کړی وو. جاوید اقبال او د پوهنتون انتظامیه نه یوازې په داسې څه کې لاس درلودل رد کړي وو، بلکې دا مسله یې تش د پوهنتون د بدنامولو هڅه بللې وه.
تاسو مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یوې بلې موضوع ته. په بنو کې د وکیلانو ټولنې د سوري لاندې د جنسي تیریو، ځورونو او تیزابي بریدونو د مخنیوي په اړه د پوهاوي یوه غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې د تعلیمي ادارو، ښځینه او نارینه زده کوونکو، سیاسي او سماجي خلکو ګډون کړی وو. د وکیلانو د اتحادیې مشران وایي د جنسي تشدد او ځورونې ښکار خلکو لپاره به وړیا مقدمې چلوي او وړیا قانوني جنگ به هم کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
زلابنو کې د وکیلانو یوې ټولنې راه د سیوري لاندې جنسي تیری، تیزابي برید او ځورونې د مخنیوي په لړ کې په ولس کې د پوهې پیدا کولو په غرض یوه غونډه وشوه، چې پکې د بنو پوهنتون نارینه او زنانه زده کوونکو او نورو سیاسي او سماجي خلکو ګډون وکړ. د ټولنې منتظمینو په وینا دوی غواړي چې جنسي تیری او ځورونې د مخنیوي په لړ کې خلکو ته پوهه ورکړي او د متاثره کسانو وړیا مقدمه کړي چې ورته انصاف ورکړل شي. د سیمینار یا غونډې مقصد په اړه د بنو سره تعلق لرونکي د ټولنې مشره نتاشا سومن وایي،
بانی عوام شه یوت چې کوم د میژل پېښې مش اویرنس پیدا کی، هریسمنت چې کوم د بیا کنورت شي ریپ دا، باندې کوم د سټوډنټس دی دا خپل حق دی پوره مخ شټل غوړي سه غلط کې مخ به آپ ټای چا سره چې غلط شوی وخت خو انصاف ضرورت ده. سو بیسیکلی همدا سیشن چې کوم وو چې دا هریسمنت ریپ او اسیډټیک ادي شي دا اویرنس سیشن پیدا شي. یونیورسيټي شه مارکس دی پوره هریسمنت کیږي د مش فری اف کاسټ کیسز کوي رټولي خلک دی پوره چا سره ریپ شو وی هریسمنت نه تیر شوی دی.
نو ما وړې وای د جنسی تیری او ځورونې ښکار خلکو دوی وړیا مقدمه کړي چې هغه یې ته انصاف ورسوي څوک چې د مختلفو مشکلاتو په وجه لاسرسی نه لري. د بنو پوهنتون زده کوونکي آرو بایمن خان وایي دغه شان غونډې زیات ضرورت لري چې دوی پر دې پوه شي چې څنګه ځان د ځورونې وژغوري.
سیشن چې دی ارینج کړو هغه مو اٹینډ کړو هراسمنت ریلیټډ بینګ ا فیمیل مو د پر د ډیر فروټفول وو ځکه چې دغه شی مو ته د پتو چلل چې هراسمنت اگینست کیم کیم چې کیم لاس دی هغه مې کنټری شي ایگزیست کوي او سرنګه هغه حکومت یې امپلیمنت کوي شي یا مې هغه ایکسرسایز کوي شي فیمیل ته بچار دو چې دی د پتاوی چې سرنګه مې خپل ریپورت لانچ کوي شي مې ته فردر انتظار وی چې داسې مزید دی چې داسې سیشنز موږ ته ارینج کی چې انفارمټیو وي.
د وکیلانو ټولنې یا اتحادیه مشره نتاشا سومن په وینا روان 2019 کال جنوري نه تر جون اولو شپږو میاشتو کې یوازې ماشومانو سره د جنسي زور زیاتې تر دیارلسوه پورې کیسونه مخې ته راغلي، چې د نوموړې په وینا زیات شمېر کیسونه نور داسې هم دي چې ریپورټ شوي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مازیګر 4:30 بجې کیدونکو دي لنډ خبرونه د نجیب عامر نور.
جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د آزادۍ مارش په لړ کې به احتجاج دوام ولري، او تر دې وروسته به د حکومتي پلاوي سره هله مذاکرات کوي چې د هغوی په لاس کې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا پاڼه موجوده وي. حکومتي لوری وای د عمران خان له استعفا پرته د اپوزیشن پر نورو غوښتنو خبرې کېدای شي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره له ملکه بهر لیږدول کیږي. د غلور مریم نواز وایي ډاکټران ورته ویلي چې د پلار په وینه کې حلیې کمې دي او علاج یې بهر ممکن دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي د ممنوع الخروج لیست نه د نواز شریف د نوم د لرې کولو درخواست ورته شوی دی. په داسې حال کې چې نن د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور د لارې رسمي پرانیسته وشوه، زرګونه سکھ زیارت کوونکي چې پکې پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ هم شامل دی کرتارپور ته رسیدلی دي. منموهن سنگ په کرتارپور کې رسنیو ته وویل نن د سکھ ورورۍ لپاره تاریخي او مهمه ورځ ده. اسلام آباد د سکھ زیارت کوونکو ته بې له ویزو پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکړې ده. جرمنی نن د برلین د دیوال د غورځولو 1.5 کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځي. په تېره یوه اونۍ کې یوازې په برلین کې په دیړه د 200 په خوشا کې دستوري شوې دي. تمه ده چې نن به د برلین دیوال د غورځولو په یاد غونډه کې د هیواد ولسمشر فرانک والټر سټن مایر او وزیر اعظم انګلا مرکل هم ګډون وکړي. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي چې تیره ورځ د راغلي زلزلې له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 1500 پورې کسان بیا ژوبل شوي دي. په ریکټر سکیل د دغې زلزلې کچه 5.9 ښودل شوې. په تاجکستان کې سرچینو مشال رډیو ته ویلي د نومبر په 6 د دغه هیواد د ځواکونو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې 8 امنیتي افسران وژل شوي دي. په پلازمینې دوشنبه کې چارواکو په رسمي توګه اعلان کړی چې یوازې 2 افسران وژل شوي دي. داعش د برید ذمواري منلې او وایي د تاجکستان 10 پولیس ساتونکي وژل دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو، اوس هم راځو 19 پروگرام د سولې په لور ته. دا پروگرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بشیر غواخ جوړوي.
د سولې پر لور
د منظور پښتین په مشرۍ پیل شوې پښتون ژغورنې غورځنګ په 2014 کال کې خپل فعالیت د مسعود تحفظ تحریک په نامه شروع کړ. لومړی په وزیرستان کې د مسعود قام د غوښتنو خبره کوله، خو څومره چې د ملګرو شمیر زیاتېده د پښتنو د حقونو غوښتنې هم پراخېدلې. پښتون ژغورنې غورځنګ نن سبا په لسګونو زره ملګري لري چې ډېرې مېرمنې هم پکې شاملې دي. نن د سولې پر لور خپرونه کې د پښتنو ښځو د کردار په اغیز غږیږو. زه بشیر ګواښم، هرکلی مو کوم. دا اوړانګه لوړنۍ ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په هر جلسه کې د خلکو تر راټولونې څخه تر مشرۍ پورې مصروف وي. هغه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره ویډیو او تصویرونه خپروي او کور په کور هم ګرځي. هغه مشال ریډیو ته ویل چې دا هر څه ځکه کوي چې که ښځې د پښتنو د حقونو لپاره راونه وځي، نو سړی په یوازې ځان دغه نشي ترلاسه کولای.
پښتون چې اوس په کوم حالات کې دی، په سرنګ تکلیف کې دی، څنګه ظلم پر د باندې ترجیح پدی کې دا ظلم او دا ستم او دا تکلیف چې کوم دی، که ته سیاسي پوهه شې لور کې نو ستا کور چې کوم دی ستا کار دا یو کام چې کوم دی هغه بغیر سیاسي پوهان
د وړانګې ستاسو مخ کې څه اراده ده دا مبارزه او دا ټول څنګه خپل سبق بم وي مبارزه بم کې څنګه
سبق په خامخا وی سبق ژوند د اسانتیا د پاره ده د به سبان دي ځان پوه کا او پروفیشنل لایف دی خپلې کا خو مبارزه چې کومه ده هغه د دې تند دی خاوري خبره ده هغه ستا د مشتي سبق ویایو د ډیګري د پاره او سبب سره لري او دا به دې ځان خبرې خو دا مبارزه چې کومه ده د دې کاند دی وطن خبره ده نو هغه مش داسي نه سو او پدې کې چې ډیرو اتلانو ډیرو ځوانانو سرونه ورکړي دي په دې لار کې نو موږ هم د هغو شهیدانو د هغو خلکو په لار باندې راو نه پریږدو دا لار دا د خلا دومره بد حالات نه دی راغلي خو په میدان باندې ګرځي قسم پاتې خو د دې خاورې خبر کوي موږ به د هغه ملاتړ کوو موږ به په دې لار باندې هغه سي روان یو په دې لار به هم هغه مضبوط ځو او شاته بنا راځو خپل سبق به هم یایو هغه خپل د سبق ځای جلا دی او د دې مبارزه چې کومه ده دا به موږ هم داسې جاري ساتو
دا امکان شته چې پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ شته دا په یو سیاسي پارټي یا سیاسي ګوند باندې بدل شي
دا شي خو ځمانت چې یو تحریک ته په سیاسي پارټي یو په ګوند باندې بدل شي اب کام پرسته ګوندونه مشخل دوا ګوند لرو او بیا چې زه څومره خبره یم چې څومره په تحریک کې ګرځیدل یم چې څومره کسان پیژنم نو مشټول چې په دې تحریک کې مرګري یو نو موږ د یو نه یو سیاسي ګوند سره تعلق لرو موږ د هغه د تنظیمونو د خپل ګوندونو د تنظیمونو د پاتې د ذمہوار خلک یو د پاتې په تنظیمونو کې یو هر کس چې کوم دی نو کچيري دا دغه د ګوند په خوا ځي هم نو موږ بیا ټول هغه خلک دي چې هغه بیا ټول خپل ګوندو ته ځینې دي دا به هم هڅ پر میدان باندې پاتې هیڅ وګ وسره نه خو ما نه دي خیال چې دا به شي چې ګوند په خوا ځي دا به جوړ شي
تقدیر کوي هم بس په خپل لاس بدل غواړو خپل وطن په غي کې ژوندۍ او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له ریاست غواړي چې غیب کړ شوی کسان عدالتونو ته حاضر کی ماورای عدالت قتلونه بند کی او د طالبانو ترمنځ توپیری چلن پرېږدي دوی دا غوښتنې د عدم تشدد فلسفي په پلي کولو سره د مظاهرو لارې کوي تر اوسه یې په ګڼو کارونو کې د لزګونو زرو ملګرو په مټ درنې جلسې کړې دي بلوچستان په زیارت کې د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګا لړنۍ د 2013 کال په مارچ میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب تر جلسې وروسته راڅرګند شو د پښتون لپاره د حقونو مبارزې په شوري توګه خپل کړي
تخل د دې اشیان مشاهده کوي او د حالات ته ګوري او بیا په کور کې هم ازما ورور چې کوم هغه د سیاست سره تړلې ونه هغه په سیاست کولې یو دای چې کوم ادب سره تړلې ونه هغه انسان چې بیا ز لدی سره ما ورور سره و مزلو زه ادب ترالم نو چې دا ادب ترالم نو ادب او سیاست چې کوم دی هغه سره تړلې ونه بس ما و دې خوا د شو کوم پیدا شو نو دا سی په پښتون تحفظ مومن دا پلی فارم چې دا بقاعده رسمي تور دا سی سیاست میدان ته لکه پښتني روایت مشاته لکه وزشکا
د سولې پر لور
زموږ غاګل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کوي د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په اړه خپل دا دریز تکرار کړي چې ټول غیب کړل شوی کسان د امنیتی ځواکونو سره نه دي د پوز وین میجر جنرال آصف غفور څو وار په خبری غونډه کې دا خبره بیا بیا کړي چې پوز د خلکو د امنیت لپاره وزیرستان او نور سیمو ته ورغله دي او له قانون پرته هیڅ کار نه کوي. خو په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیول شوي هم دي چې تر احتجاجونو وروسته بیرته خوشي شوي دي. پر پښتون ژغورنې غورځنګ تنقید کوونکي تور پورې کوي چې د افغانستان د استخباراتو NDS او هند جاسوسي اداره ورسره مرسته کوي. خو د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ چې اوس د قومي اسمبلۍ غړی دی ډیوه ریډیو سره په خبرو کې دا تور بې بنیاده وباله ویل چې ریاست د دوی عیني غوښتنو پوره کولو په ځای ځان په بې بنیاده الزامونو خلاصول غواړي.
مونږ خو د خپل وطن ظلمونه جاړلی دي، هغه په حقایقو باندې زمونږ د بیانیې مقابله کولی نه شي، نو ځکه هغه راځي د خو تورونه مغه داسې لګوي چې د هغه هېڅ سر وخپې نه وي. مونږ ته بارها ویلي دي چې ته لږ مونږ د دنیا ته وخایه چې زمونږ قسم کومه مرسته ده، کومه هغه پټه ایجنډا ده د نور ملکونو والا چې مونږ مخکې په وړاندې بزو. خو هغه سره بیا د هغې د خپل دلیل په سپورټ کې بیا حقایق نه وي، نو دا خو د دې زوړ زړه طریقه ده چې هر سړی را پاسي د خپل حق خبره کوي په جواب کې پتا بنې تھوم بل ټکی ورسره نشته. خو همدغه خبره ده چې بای بارنه امداد دی او دغه دار دی او دا چې کوم د ملک خلاف سازش کوي.
نور بزم په خور جنگ کیږي نو پکیږي اس بن نور د ذکر بدرنګ کیږي
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غړو کې سنا اعجاز هم ده. هغه له لومړي سره د دې غورځنګ سره ملګری و او سه د هر کمپاین او هرې جلسې برخه ده. سنا اعجاز د پښتنو حقونو لپاره په مبارزه کې دومره مشهور ده چې پر ټولنیزو مطبوعاتو، ټوئیټر او فیسبوک په زرګونو مینوال لري او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي. نوموړی وایي هغه د شهرت لپاره نه بلکې د پښتنو د حقونو لپاره راوتې ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ په مبارزه کې د ښځو کردار د سړو په نسبت ډیر ارزښت لري.
پښتون چې مونږ خبره کوو نو کې به حیثیت ښځه هم او به حیثیت انسان هم د ښځې کردار ډېر هم دی. هغې وجه دا ده زه داسې ګڼم ذاتي توګه چې مونږ اکثر خلک وایي چې یاره تاسو کار خو په کور کې کېناستل دي، دعا کول دي، دغه کول دي. زه هم ته دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د دې ریاست جازونه چې کله بمباریانې کوي یا نورې بمباریانې چې کېږي یا نور هم سیزونه کېږي، نو هغوی دا تپوس کنه کوي چې مونږ بم غورځو که ښځې وي هغه شاید شي کور کې دي کېني نو مونږ به بم غورځو. هغوی دا هم تپوس نه کوي چې دا کوم کډوال کېږي کنه ښځې نو دا دي چې شل شل کاله او پنځه ویشت کاله کې خپل کورونه را جوړ کړي په لږ لږ باندې او ورته وایي چې شلو منټو کې خپل کور پرېږده، پنځلس منټو کې خپل کور پرېږده. نو هغوی هم دا تپوس نه کوي چې یاره کور ښځې کور دننه روانې دي که نه. نو هغه کډواله کېږي دا هغه د بکخیل په کیمپونو کې چې پرتې وي څنګه ښځې نو هغه هم د هغې حالت ما کتلې وي ځکه چې کله به هم دوی ته مونږ راتلي وو دې کیمپونو کې د هغې حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم. خو دویم بیا ټولو نه اهم شی چې دی کې دی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي د هغې خویندې میندې او ښځې دي چې هغې داسې ژوند تېروي چې هغې ته دا هم نشته پته چې د هغې خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي که نه، دا به رام شي که نه. مونږ ډېر ملګري چې دي هغه مونږ سره جلسو کې راغلي مونږ ډېر مهم چوکو باندې دي په پی ټی ایم کې هغې هم د هغې هم خویندې میندې خو او ته تاسو سره چا نومونه واخیسته دي ښکاره نه دي راغلي نو هغه به کوشش کوو چې هغه هم کښېني مونږ سره.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشحال اوسئ.
اوس هم راځو 19 پروگرام جمهوری غږونو ته. د نن په خبرونه کې د پښتون سیاستوال نقیب جان د مبارزې په اړه تفصیل اوري. په دې خبرونه کې نقیب جان د هغو پیښو په اړه معلومات راکړي دي چې مشال ریډیو په سرکاري توګه تصدیق ونه کړی شو. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار عبدالحی کاکړ جوړوي.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شراغلاست وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راځي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندې دی. واد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلې چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر ډیر شکلونو زیاته ده. خو چې کله جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل وړو ژورو سره مخامخ وي. په دې وخت کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادی بشري او قومي حقوق لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبريالانو، لیکوالانو او شجو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړي. زندانونو ته تللي دي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي دي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوریت ژغونو په نوم ځانګړي پروګرام لري چې نننۍ برخه د پښتون سیاسي مبارز نقیب جان پاړه ده. نقیب جان د خیبر پښتونخوا ډیر ضلع میا کلی کې په 1952 کال کې زیږیدلی. زیاتره زده کړې له پېښور کړي او په 1960 کال کې له پېښور یونیورسټي څخه د قانون ډیګری ترلاسه کړې ده. د نقیب جان په وینا د مشر رول لوجی سیاست ته راغلی وو.
دلته دلته کې موږ په دیر کې سیاست نو دلته کې نوابی سیستم تیر شوی دی کنه. بیا چې کله 70 کې پارٹی پولیټیکل پارٹیز دلته نه وته نو زیات خلک د دیر چې کم دی دا په جماعت اسلامي کې لاړو. زما رول دی خدای وبخي نسیم جان دلته کې هغه د کوپر سیاست بنیاد کې خوده لکه هغه دغه او په دې ځله کې قوم پر سیاست مونږ په هغه وخت کې نه په هغه کې مونږ شامل شو د جمهور اسلامي په مقابله کې. نو بس زه هم لکه د غسرات چې کوم دی ما ځان سره کالجونو یونیورسيټو ته یوړل نو زه هم د سیاست نه متاثر شوم او لکه بیا په دغه لار روان شوم.
نقیب جان یو داسي سیاسي کارکونو چې په یو داسي قتل کې په تانو کې تر تشدد تیر شوی او زندان ته چول شوی چې نه کړی وو او نه هم په عدالت کې ور باندې ثابت شو. دا قتلو د حیات محمد خان شیرپاو چې د پاکستان د سیاسي تاریخ یو تر ټولو مهم قتل بلل کېږي چې په نتیجه کې د دې هواد سیاسي بهیر یو ډول چورلټ بدل شو. حیات شیرپاو د پیپلز پارټي مخکښ وو او د هغه وخت صوبه سرحد او د نن ورځې د خیبر پښتونخوا صوبې په کابینه کې وزیر وو. دا وخت د خان عبدالولی خان په مشرۍ د اپوزیشن ګوند نېشنل عوامي پارټي او د وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په مشرۍ د واکمن پیپلز پارټي ترمنځ اختلافات خپل اوج ته رسیدلي وو. حیات شیرپاو د خیبر پښتونخوا پر سیاسي افق د یو نوي سیاستوال په توګه راڅرګند شوی وو او ډیر مینوال یې درلودل. خو د پیپلز پارټي او نېشنل عوامي ګوند د اختلافاتو قرباني سو. نقیب جان په سیاسي توګه د نېشنل عوامي پارټي د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن یو فعال غړی وو. د 1915 کال د فروری پر 8 نیټه د پېښور یونیورسيټي په هم هغه حال یا تالار کې ناستو چې پکې حیات محمد خان شیرپاو ووژل شو. هغه نن 43 کال وروسته د دې پېښې د سترګو لیدلې حال بیانوي.
منګ چل تک کې نه استو نو دا پټه ریکارډر کې دا بم ایخو دیو. شیرپاو خان اول سپیچ ختم کړل کا ته خو یو الکو سردار نوم یو. نو هغه سوال وکړ یا ډونیشن. نو شیرپاو خان تله واپس د دې سوال سره لکان و خندل. دغه د سیمبرس غونشه بیرته سټیج دراګه دوه چې عام طور پر خوځه پیسې نه ورکوما لکان جن کو کې غلط ری جان پیدا کیږي. خو بیا هم زه پیسو اعلان وکاو هغه ته پاتې نه شو لکه دغه شان یو شروع شو داسې. او بس په دې کې مطلب کا بس بیا رڼا شو دا کې صدرس شو بیا ټول خلک چې کم دي هلته پریوتل سره زما لکه شیرپاو خان لاندې پروتو او دا نیم طرفه والی شو لکه دا خپل کچیو دا چې شي تری پسې زنګیدنه دا خپل پسې شاته ما ونی ودسې د گاڑی پورم چې کم دي نوې گاڑی په دا وخت کې غستو مشتانج ماته یاد دي هغه گاڑی ته مرځه کو یو خوره وکداسې د یینو ولټه وکړلو بس په هسپتال ته به یو خلک هغه په وخت باندې وفات شو پړو.
د حیات محمد خان شیرپاو مرګ د هیواد سیاست ولړزولې. د ذوالفقار علي بټو حکومت د قتل تور پر نېشنل عوامي پارټي پورې کړ او هم په دې پلمه یې پر دې ګوند بندیز ولګوي. د ګوند مشرانو ترڅنګ د غړو نیول پایل شول. نقیب جان چې د پښتون سټون فیډریشن یو فعال غړی وو او د پیشي آئینی شاهد و، آن هغه د حیات شیرپاو مړی ترګاډي پورې په وړو کې مرسته کړې وه، خو چې لږ وخت تیر سو د هغه نوم پولیسو په مشکوک قاتلون کې ولیکلی او ونیول سو.
موږ سار د نمبر 1 هاسټل خواته یو کینټین موږ سار هغه کې ناشته کوله. اصرار نومې دی د اسلامي کالج پرزیدنټ او ډیر نامتو کاسو د پښتون فیډریشن نوزاو اصرار الته کې موږ ناشته ته ناستو په دې کې د اف اس اف جیپ راغې او هغه جیپ چې څنګه منګه ولیدو نو بس د جیپ نه په منګ باندې را ټوپ لګول لسی نو اصرار منډه کړ نو په اصرار اول ور ټوپ لګول لګا نو بس هغه ځکه کې منګه لکه ما خو منډه ونه والا خو بس پازې کې গ্রেফতার کوه اف اس اف والا منګه ونیو نو بیا اصرار سمو ته پس لکه هغه اصرار بیا پرې خو دو زه مان اکیوزډ کرا واستم کنه لکه په دغه کې دا او سه یو بل لکه شهباز نو مې د پښتون زلمی پاغه باندې
نقیب جان او د صوبې په ګوټ ګوټ کې د نېشنل عوامي پارټي سره تړلي کسان تانو او جیلونو ته واچول شول، خو پر نقیب جان د مقدمې نوعیت بدل وو. د پولیسو دا کوشش وو چې قاتلین او د هغو ملاتړي معلوم کړي او هم د دې معلومو لپاره پر نقیب جان د تشدد سلسله پیل کړه.
بلا کسان کې ولې خو یو یو ایسای یو ډېر هغه ډېر ټارچر مل را کړو او ما ویل چې راکه زه وزم نو دا سړی خو نه پرېدم لکه نه خو بیا د سمګلرانو په یو مقابله کې پړش لکه هغه ډېر زیات ټارچر کړو مزه د خپل تل له پړی راتلی وو لکه پکټ باندې اړولې وو لکه بس یو او لکه پکټ باندې دا دغه اړولې وو د خپل زمنګ اړولې وې کنه هغه خپل به زور ورکاو کنه نو بس د داسې دغه کتاب چې یو بس اسمان چې کم دی تا به چې زمکه را باندې تاو شو لکه
خودانونه سوا عوامي لسیزي پر لمړی کلونو کې نېشنل او پارټي د پښتون زلمی پنوم د ځوانانو په خوانی سازمان بحال کړی وو. په دې ورځو کې په پاکستان کې ځای په ځای چاودنی کېدلې. د پښتون زلمی یو شمېر مشران او غړي په افغانستان کې ول. د پاکستان حکومت به د چاودنو تور په پښتون زلمی لګولې. د دې سازمان یو شمېر ملاتړي به نیول کېدل او وهل کېدل. نقیب جان سره په تھانه کې د پښتون زلمی ځینې غړي هم بند وو.
دا پختون زلمی لکان چې کوم په دماکو کې دغه شو ندی سړر جاته کړو لکه دې دیوډ لګړکړی مو ډېر مور او خورې مولا فکر اوستي و لکه ډېر زیات مطلب ډېر ظلمونه دي پختون زلمی ور سره شو لکه و چې اتالو وای ګنده سره درځ لکه بد فعلی کو او دا کو او دا کو کنه لکه دا چې کسان و چې هغه له دا مور خور د شي شوی نو خو لکه هغه به لکه هغه دغه به تیز هغه لونه به تیز تل کنه.
په نقیب جان په تانه کې توریوي میاشت پوری تشدد وسو. پر دې مهال د قاتلونو د معلومولو په لړ کې د پولیسو پلټونو دوام وکړ. ورسته معلومه شوه چې د پښتون سټون فیډریشن دوه غړو امجد او انور حیا شیرپاو ته په ټایپ ریکارډر کې بمې شوی. هغه دواړو اعتراف وکړ او نقیب جان بې ګناه ثابت شو. هغه له تانی جیل ته منتقل کړ شو او بیا شاوخوا شپږ میاشتې وروسته خوشې کړل شو. له جیله له راخوشې کېدو وروسته نقیب جان خپل پلرني کلی د دیر ضلع میا کلي ته ستون سو. سیاست یې دوام ورکړی خو چې کله عوامي نېشنل ګوند په 1988 کال کې د نوشیر په مشرۍ اسلامي جمهوري اتحاد سره اتحاد وکړ نو د دې ګوند یو شمېر مشرانو کارکونانو د دې مخالفت وکړ او له ان پی ووتل چې پکې نقیب جان هم شامل وو. خو له وخت تیرېدو سره سره نقیب جان له سیاسته بیخي مایوس سو. خو وایي چې فکر یې هم د پخوا په شان دی خو له ګوندي سیاسته یې زړه ماتي.
د دې قوم او وطن آبادی او خوشحالي او لک پرمختګ او متاسفانه چې زمونږ په لکه سوره زمونږ د خیالو چې زمونږ د مشرتابه چې کم دا یا کم څومره پولیټیکل لیدرشپ ته د ټولو په لکه بداسي خو متاسفانه د سنوا لکه نو دغه په وجه بس بیا بیا سیاسي پټو کې نیم تله پکور ناشته مو بیا سه بیمارې شو دغه شو بس بیا ما سرګرمه نه لیکلي لکه پولیټیکل دغه پولیټیکل لکه نور خو دلته قومي خبرې کوم او لکه وطن کې جرګې مرکې چې صدغي هغه خپل دغه نه پریدو لکه اما خبرم نه د پریخي دغه اوس نه پوری ماغه خبره شله هغه نه د پریخي بلې پارټي ترې تل هغه کم د خدای خدمتګاری کم شکل او هغه موسم منګه یعنی جاری ساتل دے سکولونا اسپتالونا کو منڈ تر دے کچ سوک چا سر ظلم زیاتے کی کی بس اخی کدل تا لکا کی کہ ایک سوک نہیں کہ زما سر پ پاٹے کے سو یا صدقن نہیں خلک خلک کو شیرا نہ کی جان لزئی بس راضی ہو عزت کار دے زور سو ملگتیا کو
درنو اوریدونکو په جمهوریت ژغونو پروگرام کې مو د سیاسي مبارز نقیب جان د کړهونو او ستړو کې سو اوریدله. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو زپانو هم اوریدلای شئ. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکو. تر هغه پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
مشال ریڈیو دا
یاد شیزن واڑم چ یاد شیزن واڑم چ دانشا خیر کری دے مانگ رام تتا شوا